سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې دویمه نیټه ده. په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 9:30 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمید زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شمنې او تبصرې هم درخورو. خو اول خبرونه د پامیر ساحل او
کابل د اسلام آباد دا داور رد کړی چې ګواکې افغانستان د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. جرمني ویلي د لنډې مودې لپاره د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر ځنډولی دی او نړیوالو مشرانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د آب و هوا بدلون مخنیوي له موافقې څخه د وتلو پر پریکړې انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه. کابل د اسلام آباد دا ورت کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان بولی. تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت دا تور بې بنسټه وباله چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبې خونړۍ برید حقانی شبکې د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی بیګام له مشال راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت ادعا تکرار کړه او زیاته کړه چې دا پاکستان دی چې لا هم د ترهګرولو ترمنځ توپیر کوي.
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیس ذکریا ویلي ول چې کابل دی د خپلو ناکامیو پړه پر اسلام آباد نه اچوي او د تورونو پورې کولو لړۍ ګټوره نه ده. د کابل په برید کې نوي کسان وژل شوي او شاوخوا 400 ژوبل شوي ول. په خوست کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په افغانستان کې ورستي بریدونه غندلي او دا یې د اسلام خلاف بللې دي. د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران تر پرونی غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي ده چې پر افغانستان پر افغانانو تپل شوی.
د افغانستان اسلامي حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او د ایت عقیدوي یا مذهبي رنگ نشو ورکولې بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغې استخباراتي کړې لوخه په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام نشي برداشت کولای.
د خوست علماء او شورا مشر مولوي شاه محمد محمدي ویل پر چهارشنبه د کابل او د شنبه پر ورځ د خوست بریدونه کبیره ګناه ده چې هیڅ دین یې جواز نه ورکوي. په جلال آباد کې هم پرون د کابل برید غندنې په اړه غونډه وشوه. جرمني د هغو افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو بهیر په عارضي توګه ځنډولی دی چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل پرون ویل د افغانستان د اوسني امنیت حالت په اړه د بهرنیو چارو د وزارت د ارزونې تر بشپړېدو به د افغان کډوالو ستنولو بهیر درېدلی وي. دوی ویل تمه ده چې دا ارزونه تر جولای بشپړه شي. میرکل ویل په کابل کې جرمن سفارت بیا فعال شوی دی. نوموړی دا خبرې تر هغې وروسته وکړې چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د جرمني له سفارت سره نږدې د لارۍ بم برید وشو. تر حملې وروسته جرمني د هغې الوتکې پرواز منسوخ کړ چې کابل ته افغان کډوال رسول. میرکل ویل د کډوالو د ستنولو بهیر د ځنډولو دا امر به پر مجرمانو، هغو پناه غوښتونکو چې جرمني ته امنیتي خطر بلل کېږي او یا هم چارواکو ته له خپلې رسمي پېژندګلوۍ څخه پر انکاري کسانو نه لاګو کېږي. دې زیاته کړه چې پر کارانه ډول د هغو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پروګرام روان وي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه ځکه باسي چې د ده په وینا د 2015 زیږیز کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. ترامپ تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې وویل دی به د نوي تړون تکل کوي. د وویل د آب و هوا په اړه له دې موافقې څخه په وتلو د امریکا او د وګړو د ساتنې دنده ترسره کوي او د امریکا خپلواکي بیا بحالوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیې مشرانو بیګا په یو ګډ بیان کې وویل دوی پر دې پوره قانع دي چې د دې موافقې په اړه بیا خبرې اترې نشي کېدی. دوی د ټرمپ پر پریکړې خواشیني وښوده او پر نورې نړۍ غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون مخنیوي په اړه په چټکۍ اقدامات وکړي. روسیه وویل د ټرمپ فیصلې درناوی کوي خو خپل له دې موافقه څخه پر وتلو غور نه کوي. د امریکا په ګډون 115 هیوادونو د نړیوال آب و هوا د خوندیتوب پر دې موافقې لاسلیک کړی دی. ټرمپ ویل لنډه دا چې د پاریس دا موافقه په تر ټولو لوړه سطح د امریکا لپاره نامنصفانه ده. د دعوا وکړه چې د دې موافقې له عملي کېدو سره به د امریکا زیاته شتمني په نورو هیوادونو وویشل شي. خو ټرمپ دا هم وویل چې دی به په موافقې د ورګډېدو یا د یوې داسې نوې سودا لپاره مذاکرات وکړي چې شرایط یې د امریکا لپاره منصفانه وي. شام او نیکاراګوا هغه هیوادونه دي چې پر دې موافقې یې لاسلیک نه دی کړی. د فلپین پولیس وایي یو وسلوال د پلازمینې منیلا پر یوه قمارخانه تر برید وروسته ځان وژلی دی. پولیسو نن وویل دې کس تېره شپه په قمارخانه کې ډزې وکړې او د جواری میزونو ته یې اور واچوه. دوی وایي داسې ښکاري چې دا کس د ډاکې په نیت ورغلی او دا چې دا پیښه له ترهګرۍ سره نه ده تړلې. پولیس وایي په قمارخانه کې یې د 34 کسانو مړی موندلې دي چې ښایي د اور لګېدو پر مهال د سا بندېدو له کبله مړه شوي. د ملي پولیسو مشر رونالد دیلا روسا یوې راډیو ته وویل دی وسلوال په قمارخانه کې پر خلکو ډزې نه دي کړي. دی وایي دا کس تر ساعتونو په قمارخانه کې او تر نیمې شپې لږ وروسته یې له پولیسو سره ډزې پیل کړي. روسا وایي کېدی شي دې کس له قمارخانې پیسې غلا کول غوښتل. د دې سړي مړی نن سهار وختي د منیلا له هوایي ډګر سره نږدې د یوه هوټل په کوټه کې موندل شوی. پولیس وایي داسې ښکاري چې دې مشکوک کس پر خپل ځان تیل اچولی او بیا یې ځان ته اور اچولی و. چارواکي وایي د پولیسو وسلوالو د وسلوال پنخته کې لږ تر لږه 450 کسان ژوبل شوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسي او آثارو له نننیو بایو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپی 40 پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپی او په 1.43 روپی 50 پیسې. یو پاوند په 1.15 روپی 50 پیسې او په 1.6 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 10 پیسې او په 23 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 90 پیسې او 29 روپی 10 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 250 پیسې او په یو روپی 350 پیسې. او 308 رنی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 308 رنی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 45 او کم نه کم 28، بنو کې 45 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مل سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري کابل د اسلام آباد دا تور رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان بولی.
در مبارزه با توریزم پاکستان است که مثلا با ناکام است گروه های توریستی را به توریزم حکومت تقسیم میکند.
په خوست کې دینی عالمانو د کابل ځانمرګي برید غندلې او وایي دا ډول کارونه کبیره ګناه او د انسانیت له دایرې وتلې دي. د دینی عالمانو پر فتوو سربیره وسلوال ځانمرګي بریدونه ولې کوي؟
دا جنگ یوازې د فتوا په اساس شروع شوی هم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نه شي.
په سوات کې یو شمېر ګوندونو د بجلی لوډ شیډنګ خلاف جرګه کړې. یوې جینۍ په شلو ورځو کې پر موټر سایکل ټوله خیبر پختونخوا لیدلې ده. له دې سره مرکه اورې. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. کابل د اسلام آباد دا تاور دا داوا رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. افغان حکومت د شورو په ورځ په کابل کې د خونړي برید ذمواري پر حقانی شبکې او پاکستان واچوله، خو تېره ورځ د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان دا تور بې بنسټه وباله. د افغانستان بارنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی بیګا مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د
ترګره پر ضد د جګړې په لومړی کرخه کې دی. تفصیل احمد تکل را کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې لویه او خونړۍ چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره کړې او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤول ونه ګڼل شي. دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان بې بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. کابل له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې حقانی شبکه د خپلې ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په ځواب کې هند او په افغانستان کې ډیره وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست دینی عالمانو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ او په خوست کې د شنبه خالی د ورځې بریدونه غندلې دي او دا ډول کړنې کبیره ګناه بللې. دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو تیر ورځ په خوست کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې یو تپل شوی سیاسي جنگ دی. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
د خوست دینی عالمانو، قومي مخورو او اوسیدونکو د کابل د چهارشنبه ورځې او په خوست کې د روژې د اول ورځې مرګونی او خونړۍ پیښي وغندلې. د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د یادو پیښو د غندنې او فاتحې په مراسمو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې یوه سیاسي او تپل شوې جګړه ده. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وایي دا ډول پیښې د هغه چا لخوا رامنځته کیږي چې په افغانستان کې اسلامي نظام او د امنیتي ځواکونو موجودیت نشي زغملی.
افغانستان اسلامی حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او د ایت عقیدوی یا مذهبي رنگ نشو ورکولې بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغه استخباراتي کړې لخوا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامی نظام یا په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او دلته زموږ اردو او دلته زموږ یو نظام نشي برداشت کولای.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د مسلمانانو وژنه ناروا او کبیره ګناه بولی او زیاتوی چې دا پیخې په هیڅ دین او مذهب کې جواز نه لري.
غمیزه پیخې په کوبل کې شی او یا په خوست کې کومه پیخه شی د روژې په اول ورځ باندې کبیره ګناه کړه دا او مسلمانان په دې باندې خفه دي او ټول مسلمانان نیمړه کړی دي. الله رسول الله او ټول مسلمانان دا کبیره ګناه بولی او دغه مسلمانانو مرګ په یو کې ته په یو دین او مذهب باندې هم جواز نشته.
د مراسم یو بل تنګډنوال ملک حفیظ الله جان وایي چې افغانان باید سره یو لاس شي.
دا ډېر دردونکي دي. ملکی خلک د ګناه خلک په کې خدای ورکړي ساده چې افغانان کله متحد شي چې کله متحد شي بیا ان شاء الله د زنده پاون کو.
د کابل او خوست د پیښو د غندنې او فاتحې مراسمو ته خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي.
ټول الهي حکم ده، دغه الهي حکم ته د افغان دولت او د دغه مجاهد ملت غیږ خلاص را هر هغه څوک چې دغه الهي حکم نصر غلونه کوي او د دې د پاسه بیا هم غرور وژنه وینه تویدنه کوي دا قطعا ابدا مسلمان نه ده. دا د اسلام نه منکر انسان ده او که د اسلام د حلقې نه باندې دوی اصلا د بشریت نه وتلي انسانان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمه پښپا په ویلند وینا کې چې د ملي رادیو تلویزیون لارې خبره شوه، په ټولو جهادي، قومي، سیاسي، دینی مشرانو، عالمانو او ټولو اخشارو غږ وکړ چې سلیقوي، شخصي، تنظیمي او سیاسي اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د یوې ملي او سرنوشتساز پرېکړې لپاره رامخته شي.
تا خوستنا نجیب الله لوخیل رپورت تاسو اوریدلو. امریکایی ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل لیکنه خپره کړې. نوموړي د چهارشنبې د ورځ د برید منظر وړاندې کړې او د دې بیانولو هڅه کړې چې هغه ورځ په دې څه تیر شول. بوریوال کاکړی د لیکنې پښتو ژباړه اوروي.
لیکوال لیکي چې د چهارشنبې په سهار د نورو ورځو برعکس په چکر وتلې وه او چې کله وته نو یې خپله پیشو د کوټې په کړکۍ کې ویده پرېښې وه. دا وای ما پر چکر خوند اخیسته و چې په دې حال کې لا یو درانه ژغ سره مزکه و شوریده او موږ فکر وکړ چې دا یو چاودنه ده او شلوې چاودنه ده. دا وای زه پوسوم چې د چکر نور خوند نسته او دې کیسې ماته د منی هغه سپیره ورځ را یاد کړه چې زه په جنوبی افریقا کې وم. دا هغه ورځ و چې موږ په یو پارک کې روان وو او پر ټلیفون زنګ راغی چې په امریکا کې ډیره بده پیښه شوې ده او زه باید سمدستي هلته ولاړه سم. پاملا کانسټیبل لیکي چې د سپتمبر 11 نیټه وه، یعنی هغه ورځ چې په امریکا کې خونړی بریدونه شوي وو. دا وایي په چهارشنبې هم داسې یو حالت و او ما خپلو افغان همکارانو ته ټلیفون وکړ. نور په کورونو کې وو خو یو د کار ځای ته تللی وو. لیکوال لیکي چې ما له هغه وروسته څلور ساعته په ښار کې دلته او هلته پتلو راتلو تیر کړل. لارې بندې وې او زه په سایرن ژغوونکې یو ایمبولنس پسې روغتون ته ولاړم او هلته یو په بل پسې مړي راوړل کېدل چې ځینې به په چاودنې کې تور سوي وو او له ځینو به بیا وینې روانې وې. دا وایي که څه هم له ما سره ترجمان نه وو خو هلته د خلکو پر څیرو خپره سوي ویرې، غمجنو او غوسناکو خبرو د هر څه وضاحت کاوه. دا وایي که څه هم ما ته خپله وفاداره پیشو ډېره رایادېده خو بیا مې هم په زور له ذهنه ایسته، هغه ځکه چې چاودنې پراخ انساني مرګ ژوبل اړولې وه. نوموړي لیکي چې کومو دوکاندارانو چې باطل په خندنۍ څهره زما هرکلی کاوه په دې ورځ په هغوی کې د یوه پر شونډو هم مسکا نه وه. چې کله د کار ځای ته ولاړم نو که څه هم په وړه باغچه کې ګلان تازه وو خو هلته پرتو ماتو ششو د تیر سوي حالت کیسه کوله. پاملا کانسټیبل لیکي چې پر افغان همکاریا د کړکۍ ششې ورماتې سوي وې، لاس یې زخمي سوی وو خو له نیکه مرغه نور زیان نه و راوښتی. دا وایي د خپلې کوټې د هغې کړکۍ ششې هم ټولې ماتې سوي وې چیرې چې د خپلې پیشو ویده پرېښې وه. دا وایي تپوس مې وکړ چې زما پیشو چیرې او څنګه ده. هغوی وویل چې چاودنه وسوه نو موږ ولیده چې دلته او هلته یې منډې وهلې. پاملا کانسټیبل وایي د دې خبرې له اورېدو سره ما په چغو چغو وژړل.
دا وو بوریوال کاکړ. په وروستو ورځو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ځینو نورو ښارونو کې ځانمرګو بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا حملې تر هغه وروسته شوې دي چې د تېرې شنبې یا خالي په ورځ په پاکستان کې ګڼو دینی عالمانو د ځانمرګو حملو پر ضد فتوا ورکړه او دا یې حرام وبلل. پوښتنه دا ده چې د دینی علماو پر فتواګانو سربیره په افغانستان او پاکستان کې روانه وسله واله جګړه او ځانمرګي بریدونه څه انګیزې لري. احمد شاه اعظمی جواب راکوي.
د تیر شنبې په ورځ د پاکستان د بیلابیلو مکاتبې فکر سره اړه لرونکو 130 دیني علماو ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال دغو علماو د ځانمرګو بریدونو، وسلوال مخالفت او د زور له لارې د اسلامي شریعت نافذول پر ضد فتوا ورکړه. له دې وړاندې افغان علماو او د سعودي عرب ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د فتوا په ورکولو سره ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي وه او دا عمل یې ستر جنایت بللی و. خو د روسي فتوا وروسته هم یوازې د روژې په میاشت کې د افغانستان په کابل، خوست او ننګرهار کې ځانمرګي بریدونه وسول چې تر سل ډیر کسان یې ووژل. که د دیني علماو له نظره دا ډول بریدونه د جهاد نه بلکې د فساد په تاله کې راځي نو بیا تر شا څه انګیزه کېدای سي؟ په متحده عرب اماراتو کې دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي انګیزه لري او هلته مذهب یوازې د خپلو ګټو لپاره کارول کیږي.
مذهب او مفکوره یوازې د یو الی په توګه باندې استعمالیږي او د دې تر شا سیاسي اهداف او سیاسي اغراض او مقاصد وجود لري نو په ځای د دې باندې چې د دې اسلامي تحلیل وکولای شي د دې یو سیاسي تحلیل هم پکار دی، ځکه چې د دې تر شا ټول اقتصادي او سیاسي عوامل او لاملونه موجود دي، یوازې شرعي اړخ نه دی.
دینو علماو په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلان یوازې د یو اسلامي دولت کار دی او د جهاد په نامه د وسلوالو جګړه ترهګري ده. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وایي چې د وسلوالو روانه جګړه د ځینو ځانګړو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي چې د جهاد هیڅ اصول نه دی پکې مراد شوی.
د خلکو د فقر او د بدبختۍ نه استفاده کیږي او هغه ته داسې ښودل کیږي چې دغه مسائل جهاد دي، ځکه چې د جهاد مسائل خو بالکل ښکاره واغ دي چې ته به پنجیرې نه وژنې، بېګنا خلک به نه وژنې، فصلو ته به اور نه وراچوي، دغه ټول قوانین دي د جګړې. نو دغه جګړه په دغه معیارونو باندې برابره نه ده.
دا چې په افغانستان یا پاکستان کې کلو علما د یو شی یا سړي ضد فتوا ورکړي، نو په ټولنه کې د عمل کېدو په اړه سمدستي اقدام کیږي. خو د ځانمرګو بریدونو په ضد فتوا ولې په هغه ډول نه عمل کیږي؟ د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم نظر لري چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي عوامل لري او په دې کې څو لوري شکیل دي چې لکه بلې د علماو رول تات ښکاري.
دا جنگ یوازې د فتوا په اساس شروع شوی هم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نشي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید د علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
په پاکستان کې علماو دا فتوا په داسې حال کې ورکړي چې د ډیری په باور په دې هیواد کې ټولنه د سخت درزی پر لور روانه ده او عام خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په سوات کې د برېښنایي پرچاو پر ضد یو شمېر سیاسي ګوندونو جرګه کړې چې پکې د بجلی ویشلو پر ادارې غږ شوي چې د لوډ شیډنګ لپاره دی یو شیډیول یا مهالویش جوړ کړي. د سیاسي ګوندونو مشرانو په پرونی جرګه کې د احتجاج ګواښ هم وکړ. هلته د سوات د برېښنا ورکولو ادارې مشر وایي د بجلی پیداوار کم او اړتیا یې زیاته ده، نو ځکه لوډ شیډنګ هم زیات شوی، خو زیاتوي چې په سوات کې لا هم پرچاو د صوبې له نورو برخو څخه کم دی. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سوات منګورک کې د ټولو سیاسي ګوندونو او ځی مشرانو لویه جرګه کې مشران ویل د ګرمۍ شروع کېدو سره سم غیر اعلان یا لوټرینګ شروع شوی دی چې ورسره ځی ولستا یو شمېر مسلې را مخامخ دي. په دا اړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لاړه ډاکټر خالد محمود وایي
د سوات عوام چې دي باقاعده تر باندې د میاشتې د اربونو روپو بلونو ورکو د اربونو بلونو باوجود دلته زموږ په سوات کې او بیا خصوصا په منګور او په سیدو شریف کې پی در پی لوډ شیډنګ شروع دی. دغه په نتیجه کې زموږ د ملسو پل کمیټې 52 ټیبل چې مکمل تر باندې جام ولاړې دي. روزانه زموږ تحصیل ملسو پل انویټیشن ته جلوسونه راځي، نو دا غینه د لاین اډر مسله جوړیږي. نو موږ بیا والا دا جرګه وکړه.
د منګورې پخوانی صوبائی اسمبلی غړی او د جماعت اسلامی ضلع سوات مشر محمد امین زیاته کړه چې د سوات ولس سره دغه ناروا سلوک روان دی.
حکومت دا ویلی دی چې څوک د بجلی بل ورکې نو هلته به لوډ شیډنګ نه وي. دلته کې د سوات خلک 100% بلونه ورکوي، لیکن دغه باوجود د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ دلته کې دی. دې ته موږ علاوه دینه بل څه نشو ویلی چې حکومت دې ته ګوري چې کم خلک مظلومان دي، کم خلک د خپل حق لپاره آواز نشي پورته کولای، کم خلک د سټیټ د قوانینو احترام کوي، نو بس هم ټول زور به اغي ورکولای کیږي.
جرګې په اخر کې د سوات تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم د قراردادونو په ذریعہ د حکومت څخه غوښتنه وکړه.
د ټولو نوړاندې زموږ دا پرزور مطالبه د دې هوس مشترکه چې باقاعده وابدا پیسو کام دې د سوات قوم لا باقاعده شروع ورکړي. موږ منو په دې ملک کې د بيدې بحران دی. دا تاری سحری د مانزو د تراو پټین کې قتل لوشډینګ منو دا تاسو ته منظور ده قرارداد.
پسواد کې د بجلی لوشډینګ په اړه د ضلع سواد بجلی محکمې وابډا مشر اکسین محمد جاوید نمو چې د غوښتنو په اړه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وویل
ټول خو په نارمل حالاتو کې فالو کېلی شي. چیرې حالات نارملی بجلی مطلب چې پوری دغه هغه وخت شیډول لا کولای شي. سواد په لیول سره خو د شیډول لوډ شیډنګ زموږ ډېر کم دی په نسبت د ملک د نورو علاقو، بلکې د کے پی کے د نورو علاقو ایون پیښور کې به داسې علاقې دای نه به موږ شیډول ښه لګه دلته. خو چونکې مسله ده ما تاسو ته ویي چې ډبل سرکټ لاین مسله ده، داسې پکې مطلب چې ډیمانډ او سپلای هغه میں سے گیپ مسله ده.
جرګه کې پکړه د بجلی محکمې وابډا ته د یوې هفتې نیټه د غوښتنو پوره کولو لپاره ورکړه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پېښور ښار انتظامیه وای پروژه کې د خوړو د بیو سر لپاره لس کاري ډلې جوړې کړې دي. تېر ماښام د ډلو په بازارونو کې چکر والو او چارواکو ځینې هغه دکاندارانو نیول چې به یې لوړې کړې وي. په ښار کې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویل د روژې له پیل راهیسې دکانداران شایان ګران خرڅوي او پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي. هلته مدني فعالانو پر ولس غږ کړی دی چې لننه دې تر درو ورځو پورې میوې نه اخلي چې دکانداران یې بیو ښکته کولو ته اړ شي. غلام غوس معلومات لري.
د پېښور په اشنغرۍ کې څو تنو سودا کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د روژې د میاشتې د پیل سره سم د خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او د سرکار لخوا په ټاکل شوي نرخونو باندې عمل نه کیږي.
زه حبیب درما او غوخه 360 روپیه ریټ چلیږي. د غوی والا نرخنامه باندې جی حساب نه کیږي. بس نرخنامه سره لګیدلې ده خپل منمانی ده. نو موږ ورته دا خواسته چې په ټولو باندې نظر سنی کوي ګوري دي ګرځي دي چې کوم ځای نه شکایت راځي هغه باندې منع کوي چې عوامو ته لږ ریلیف لاو شي.
یا نرخونه خو ډېر زیات دي. هر څه چې کوم دي د اور په بیه ملاویږي. چکن چې دی 40 روپۍ ریټ او شو وخه چې دا غم زموږ د وس نه بهر ده. سبزي چې دا کچالان 80-90 روپۍ کیلو دي. نو بس د غریب سړی بسه کوي. بس روزه نه مخکې خو لکه ارزانی وه خو د چکن نه روزه شروع شوې ده. هر څه ګران شوي دي. زموږ د وس نه هر څه بهر دي.
خود پېښور ضلعي ناظم ارباب محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د سارنې لپاره یې لس سارونکي ډلې جوړې کړې دي.
د تاسو موږ نن میدان کې ګورئ همدا د مخنیوي لپاره دي. د اسسټنټ کمشنر دی زموږ همدا سي ډي سي صاحب دی ورسره ورسره اي سي دي بیروزانه میدان کې خو نن ورسره زه سره د خپل ټیم بلدیتي نمائندګانو راوته ما نن د بازار کې خلکو نو د بوز کو چې تاسو شکایت کوم دکان باندې وي نو هغه مو دره ما خلک گرفتار روموس دکانه ولا سیل کو لست مون دی هغه مختلف زینو ته زی مختلف بازارونه ګوري. زمام دا پروگرام دی چې نن بودرې بازار نن د ګورم هم دا سه سبا ګورو بدر هم ګورو تاسو برا سره.
د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات د میوه په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او په پاکستان کې د زینی مدني پالانو لخوا ولسته ویل شوې دي چې د میوه د نرخونو د راغورځولو لپاره دی ل نن څخه د درې ورځو لپاره د میوه اغستل څخه بایکاټ وکړي. د پېښور ضلع د چارواکو په وینا د خوراکي توکو په ګرانه بیه د خرڅولو په وجه یو شمیر دکانونه تړلي دي او ځینې کسان یې نیولي هم دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د خیبر انتظامی چارواکي وای دوی د قبایلی سیمو د بیا ودانې څنګه په مرسته د باړې او تیراس د پاسه 3000 کورنۍ او د ورانو شو یا اغیزمنو شو کورونو تاوان ورکړی دی. پولیټیکل ایجنټ خالد محمود 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د سروې د یو پړاو لبش پړې دو سره سمې خلکو ته د خوښه یو ارب روپو تاوان ورکړ. دی وای د سروې بهیر لا هم روان دی خو د سیمو سیدونکو وای د بهیر ورو دی چې حکومت یې باید تیز کړي. فرحه چنواری تفصیل لري.
د خیبر جن سای پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه په مرسته په باډاو تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د ولنی پړاو سروې مکمل کړی دا او هلته یې ګڼ شمیر متاثر شو خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره مالی مرستې ورکړې دي. په دې حق له د خیبر جن سای پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ثوای
زمونږه 3686 خلکو ته پدې کې معایزه ملو شو. دا د یو عرب نه تقریبا ډېر جوړیږي او نور سرویم شروع ده. ری ویلیډیشن هم شروع دی. زمونږ ویلیډیشن هم شروع دی ان شاء الله چې څنګه څنګه د دې سروې کیږي دغه دغه شان به مونږ ته پیسې ملاویږي او دغه شان به مونږ خو پورا د ګورنمنت چې کوم وضع شوه طریقه ده د هغه طریقې مطابق به مونږ دې ته پیسې ان شاء الله ورکو.
د باډې لري پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې ځینې کورونه د سروې د اولنی پړاو نه پاتې شوي دي او باید د په دویم پړاو کې شامل کړی شي. د باډې کمرخیل یو کډوال بریخ محمد د پردی وای چې وسلوالو کور ډیر په خوا وران کړی خو تر اوسه د بیا رغولو سروې نه ده شوی.
کورونه مې وران دي. یاره د ځوانۍ تیبه د ما خپل کور درته وایم چې په 16/12/2007 کې د دهشتګردو طرف نه وران شوی دی. واغه تر اوسه پرې ویران دی او ته وسه پیره د مو سر به منو شوی
د فاټا د بیا بهالې څنګه چارواکی وای چې مکمل ورانشوی کور لپاره 400,000 روپے او نیم ورانشوی کور لپاره 1,08,000 روپے ورکول کیږي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواکی د غرمې 12:30 شوې دي. لند خبرونه لا پامیر ساحل اورو.
تازه خبر دا دی اوریدونکو چې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د ځانمرګي برید پر ضد اوس مهال لویه مظاهره روانه ده چې پکې د ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي مظاهره کوونکي. په دې اړه باندې به تفصیل تاسې په راتلونکي غړی کې واورئ. کابل د اسلام آباد دا دعوه رد کړې چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمهوار پاکستان بولي. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت دا تور بې بنسټه وباله چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبه خونړی برید حقانی شبکې د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی دی. په خوست کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په افغانستان کې ورستي بریدونه غندلي او دایره اسلام خلاف بللي دي. په دې لړ کې تیر ورځ په خوست کې غونډه وشوه او سره په جلال آباد کې هم غونډه شوې ده. جرمني د هغو افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو بهیر په عارضي توګه ځنډولې دي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوې دي. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل پرون ویل د افغانستان د وسنی امنیتي حالت په اړه د بهرنیو چارو د وزارت د ارزونې تر بشپړېدو به افغان کډوالو ستنولو بهیر درېدلې وي. د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه ځکه باسي چې د ده په وینا د 2015 زیږیز کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. ټرمپ تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې وویل دی به د نوي تړون تکل کوي. هلته د فرانسې، جرمني او ایټالیې مشرانو بیګا په یو ګډ بیان کې ویلي دوی پر دې پوره قانع دي چې د دې موافقې په اړه بیا خبرې اترې نشي کېدی. دوی د ټرمپ پر پریکړې خواشینی وښوده. د فلپین پولیس وایي یو وسلوال د پلازمینې منیلا پر یوه قمارخانه تر برید وروسته ځان وژلی دی. پولیسو نن وویل دې کس تېره شپه په قمارخانه کې ډزې وکړې او د جوارۍ میزونو ته یې اور واچوه. دوی وایي داسې ښکاري چې دا کس د ډاکې په نیت ورغلی و او دا چې دا پیښه له ترهګرۍ سره تړلې ده. پولیس وایي په قمارخانه کې یې د 34 کسانو مړي موندلي دي چې ښایي د اور لګېدو پر مهال د ساه بندېدو له کبله مړه شوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په کابل کې یوې لړزونکې چاودنې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړې او په سلګونو خلکو ته یې ژوبله اړولې ده. ادارې وایي په دې چاودنه کې په لوړه کچه مرګ ژوبلې نه پس وسلوال به لازمن د دې پېښې پراخه سونه ډډه کوي. ادارې مخکې لیکي د دې برید سمدستي پس افغانستان ځینې چارواکو لخوا د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده او د دې ذمېواریانې حقاني شبکه او پاکستان ګرځولې. په دې کې هېڅ شک نشته چې دې خونړۍ پېښې پاکستان او افغانستان لپاره تازه اندېښنې راپورته کړې دي، خو ښایي دا چې دواړه ملکونه د سیمې بنیادي حقایق منلو ته تیار نه دي. ادارې لیکي چې وسلواله ډله داعش ته دواړو ملکونو لپاره یو ګډ خطر دی. دواړه ملکونه په خپلو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونو پر ضد عملیاتونه ګټه ترلاسه کولی شي. ادارې په وینا په دواړو ملکونو کې د ترهګریز بریدونو نه پس د تورونو سلسله ختمېدل پکار ده. ادارې وایي که افغانستان د کابل په برید کې د حقاني شبکې په اړه ثبوتونه لري ولا پاکستان سره شریکول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ډېرې وینې توی کړې شوې چې پاکستان او افغانستان دواړه په یو ځای د وسلوالو پر ضد جنګ وکړي او د سیمې اولس خوندي وساتي. د اردو چپې جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي پاکستان ډېرې تیزۍ سره د اوبو د بحران اړخته روان دی او د کرکیلې سره سره کورني او صنعتي استعمال لپاره هم اوبه به ختمېدو دي. ادارې وایي د دې مخنیوي ښه طریقه دا ده چې اوبه محفوظه کړی شي او هغه په مناسبه طریقه استعمال کړی شي، خو په دې لړ کې معلومات نه لرل له وجې که یو طرف ته اوبه د ضرورت نه زیاتې استعمالیږي نو هلته صفا اوبه هم د استعمال قابله نه پرېښودل کېږي. ادارې زیاتوي د حکومت بېغورۍ له وجې صنعتونو د فکټریانو الوده اوبه په نهرونو، دریابونو او سمندر کې واچول شي چې له وجې یو شمېر مسلې رامخته دي. ادارې لیکي د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مطابق پاکستان کې هر کال شاخوا 2.5 لک خلک د الوده اوبو له وجې پریدونکو بیماریانو نمري. باید چې د صفا اوبو انتظام یقیني کړی شي او صنعتونو او فکټریانو دا خبره یقیني کړي چې الوده اوبه د سکلو په صفا اوبو کې شامل نه کړی شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس ٹی پی اے د یوی پټای یو سړک پنوم چینای پروژو ته کتنه کړې او وای په دې کې د هغه ایواد ولسمشر ځانګړي لیوالتیا لري. هلته اسوسییټډ پریس اجانس لیکي په کابل کې د چهارشنبې یا شروع د ورځې برید د افغان حکومت امنیتي اقدامات تر پښتنو لاندې راوستي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی د چین ولسمشر شی جین پینګ په 2013 کال کې په اول وار د یوې سیمې یو سړک نومې د منصوبې وړاندیز کړی و چې مقصد یې د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، یورپ، منځنۍ ختیځ او افریقا سره د تجارت سیوا کولو لپاره لارې چارې برابرول دي. په دې کې بعد سړکونو او سمندر په ذریعه د یادو سیمو ترمنځ د تجارتي حلو ځلو زیاتولو هڅه کولی شي. د ډی پی ای په وینا چین غواړي چې له یادو سیمو سره د همکارۍ سیوا کولو لپاره بندرونه، د ریل ګاډي پټلۍ او بجلیګرې جوړ کړي او دا راز د تعلیم، تحقیق او کلتور په برخه کې هم له یو بل سره تګ راتګ زیات کړل شي. ډی پی ای لیکي چې تر اوسه دې منصوبې ته د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقا او مشرقي یورپ لخوا مرستې وړاندې کړل شوې دي، خو نورې سیمې لا هم په دې اړه اندېښنې لري او وایي چې په دې معامله کې روڼوالی کم دی او دا چې له دې منصوبې په ټولنیز او ماحولیاتي نظام به څه اثرات وي. بلخوا اسوسییټډ پریس د کابل د چهارشنبې د ورځې د 14 موضوع اخیستې او لیکي افغان حکومت د نورو ترڅنګ د دې خبرې تحقیقات هم کوي چې د بارودو ډاک ټراک څه ډول د کابل ښار تر ټینګ امنیت لاندې سیمې ته په رسیدو کې بریالي شو. په وزیر اکبر خان نومې دغه سیمه کې د ولسمشریزې ماڼۍ نه علاوه د نورو اعلی ادارو مرکزی دفترونه او د یو شمیر بهر هیوادونو سفارتخانې دي. اسوسییټډ پریس لیکي چې د پیخې د افغان حکومت امنیتي ګامونه تر پښتنو لاندې راوستي دي. د روان کال د مارچ په اوله نیټه دوه غبرګو ځانمرګي او بریدونو کې 2 کسان وژل شوي وو او د مارچ په 8 نیټه بیا د کابل په یو پوځي هسپتال وسلوال برید کې 50 کسان ووژل شو.
نړیواله مدواتی کتنه تاسو د منور شانه واوریدله. سپینه مانی وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر راتلونکو لږ تر لږه شپږو میاشتو په اسرائیل کې د امریکا سفارت په تل ابیب کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. امریکایي چارواکي وای د ټرمپ دا فیصله د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي چانس زیاتوي. ټرمپ تیر کال په انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني او امریکایي سفارت به هلته انتقال کړي. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت لنډی ستاسو ته در اوروي.
سپینه مانی وای چې تر راتلونکو شپږو میاشتو په تل ابیب کې د متحدو ایالاتو د سفارت د پریښودو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه د اسرائیل ملاتړ مخ ګرځولو په معنا نه ده. ټرمپ پرون هغه حکم چې له مخې په اسرائیل کې د متحدو ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې کیږي لاسلیک کړ. سپینه مانی په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان یادونه کوي د امریکا سفارت به بلاخره بیت المقدس ته ولیږدول شي. اسرائیلو پر دې پریکړه خوشینی څرګنده کړي او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لیږدولو د پریکړې له کبله خوشینی دی، خو له اسرائیلو سره د ولسمشر ټرمپ د دوستۍ د څرګندولو او پر راتلونکي کې د دې پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجې خوشاله دی. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویان نبیل ابورودینا د ولسمشر ټرمپ پریکړه مهمه وبلله او ویل دا اقدام ښیي چې امریکا د منځني ختیځ د سولې په مسله کې جدي ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي او اسرائیل چې ختیځ بیت المقدس یې له خپل قلمرو سره زمیمه کړی ټول ښار د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د اسرائیلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړۍ د ډیری هیوادونو سفارتونه هم په تل ابیب کې دي. ټرمپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې بیت المقدس ښار به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به هلته ولیږدوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان لوی ښار کراچۍ د لسیزو تیارونو راوتو په حال کې دی او پرمختګ یې کړی دی. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ ښار کې په ځانګړي توګه امنیتي حالات ښه شوي دي. د مقالې نورې برخې لاګل ایاز اورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي کراچۍ ته د رڼاګانو ښار ویل کېدو، خو داسې تورې تیارې پرې راغلي چې رڼاګانې یې معدومې شوې. په یو وخت کې کراچۍ ښار موازنه د هند ممبئی ښار سره کېده، خو لسیزو تیرېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې کراچۍ ډېر شاته پاتې شوې دی. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ ښار یوه مسله د قانون عملداري هم ده. دغه ښار په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو ښارونو کې یو شمېرل شوی و. د ورځپاڼې په خبره ډېر وخت نه دی شوی چې پاکستان یو ناکامه ریاست ګرځول شوی وي، ځکه حکومت په کراچۍ ښار کې امن او امان پر ځای ساتل لپاره لوی ګامونه پورته کړل. دا ګامونه نه یوازې د کراچۍ ښار بلکې په عمومي توګه ټول هیواد لپاره اخیستل شوی و. ورځپاڼه لیکي په دې خبره باور کول ګران دي چې په کراچۍ ښار کې 2.5 کروڑ خلک اوسیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات آبادی لرونکي ښار دی. په پاکستان کې 40 کال وروسته د سرشمیرنې نه به د ښار آبادی سم اندازه ولګول شي. ورځپاڼه لیکي کراچۍ ښار څومره پراخه کیږي نو هغومره شان یې آبادی هم زیاتیږي. ورځپاڼې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په حواله لیکلي چې د بده مرغه د کراچۍ ښار شان او جلال ختم شوی دی او وفاقي حکومت کوشش کوي چې په ښار کې امن پر ځای کړي. ورځپاڼه لیکي په کراچۍ ښار کې رینجز او فوج حالات ښه کړي دي چې پکې د پولیسو څخه خاص کردار نشته، ځکه چې په عمومي توګه پولیس کمزورې او درغلیو ډک ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ ښار کاروباري خلک هیله مند دي چې راتلونکو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. په هغه ښار کې ډېر په زړه پورې کارونه هم روان دي. د رڼاګانو ښار بیرته جوړېدو کې به نور کلونه ولګي، خو اوس پکې هغه شان تیاری نه دي چې څو کاله وړاندې وي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مرته بابا یان څخه خواره زایا خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د میرعلي او میرانشاه په روغتونونو کې ډاکټران، متخصصان او نرسان نشته. دوی وایي تر عملیات وروسته د روغتونونو ودانۍ جوړې شوې دي خو عمله پکې نشته. دوی تیر ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اوس هم دې ته اړ دي چې خپل ناروغان بنو او پېښور ته یوسي. د روغتیا ادارې چارواکي هم تاییدوي چې د میرعلي او میرانشاه په مرکزی روغتونونو کې عمله نشته. عمر دراز وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې که د صحت سهولتونو د نشوالي سره مخ دي، خو د وزیرستان په مرکزی سیمو میرعلي او میرانشاه لویو لویو روغتونونو یا هسپتالونو کې هم علاج معالجه نه مومي. د هغې لپاره دوی بنو یا پېښور ته پتلو مجبوره وي. د میرعلي اوسیدونکي مامور داوړ وایي دوی دا اول نه د صحي سہولتونو نه محروم اول.
گراؤنڈ بند جی کی میرے یلی تیز میڈ ویری کوم تک تران دی اغ خپل توجہ ٹولا پ پرائیویٹ کلینک اے بندے مرکوز دے ڈاکٹران ہسپتال کے اویلیبل نوی نمونگ ڈر پا افسوس سرا وای کی پر ازمک کی یا پگاڑیوم کے یو مریض جوڑ سی میلی میران صاحب پتلو تا دئی کوشش کوي چل تیاراوري. نه گائن سپیشلسٹ موجود دے، نه چلڈرن سپیشلسٹ پکے موجود دے، نه ڈینٹل سپیشلسٹ پکے موجود دے.
شریف اللہ خان وای دوی د سیمه خپل ډاکټرانو نه ګیلمندي چې لوی لوی ډاکټران دی خو د وزیرستان په ځای د ملک په نورو برخو کې ډیوټۍ کړي.
په دې وخت وزیرستان شه وزیر دا وړ ډاکټر دی هغه اویلیبل دی خو هغه دا غوړي نه چې یاره زه په نات وزیرستان شه ډیوټي هغه کسون پوسټډ دی هغه کسون دغلی دی و دولته په پېښور شه یا په بانی شه دولته کې موز دی ڈبل ڈبل ایون تنخواہوں نے اوکھلی گا نا چھ مخل ڈاکٹر آزم کرین کو ہیلتھ فیسلٹیز خال کے تا نہ پرووائڈ کری میں پشاور سڑائی دے مردان سڑائی دے چا سدے سڑائی دے سرنگ دری نے چا آزم مطلب لگا ڈاکٹرز دے پورے اسپیشل الاؤنس تے ساتھ دے پورا مطلب لگا ور کری دی
کلامو چ پدیاڑا د شمالی وزیرستان صحت محکمہ مشر ڈاکٹر رحمان سرا تماس ونی وو نو دوی وایل چ واکی میرلی او میران شاہ پ ہسپتالونو کے د اسپیشلیست ڈاکٹرانو ډیر سیټونه خالی دي.
بل تاسو دې کې از میډیکل سپرنټینډنټ په پوسټ باندې راغلم ما پغه ټایم ټیم چې کنه دا وښنه کړې و چې موږ سره چې کنه دلته د اسپیشلیست کوم پوسټونه ویکنت دي او د چارج نس د فیمل نس سټاف چې کوم پوسټونه ویکنت دي د موږ ته فل کړی شي.
د میرعلی او میران شاه هسپتالونو کې کارکونکو په وینا میرعلی روغتون یا هسپتال کې دا مهال شپاړس نرس خزینه سټاف کې یوازې درې نرس په ډیوټۍ موجود دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دانی منړی غږ
هم زمانه کالې واغستو هم زمانه سامان و ورو مونږ را نه زما ته چې دې بوتلو د اتاو میا تا
کی په ماته شو نو ما و چې دا زما پرنه مند چې کومې دې کا نه پکار د چې دا رڼا ته راو دا پښتک کې پاتې شو.
په اونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیلې د پاره کې څه په مقصد د پاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان چوال سیمې مسعود قبایلیان وایي چې د کلونو راهیسې د کډوالۍ ژوند تیرولو پس واپس خو کورونو ته لاړل خو هلته د ژوند بنیادي سهولتونو کې ستونزې لري. دوی وایي چې کورونه ړنګ پراته دي، نه سړکونه سم دي او د صحت او تعلیم په برخه کې هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ستونزې دې ورته وارې کړي او په سیمه کې چې کوم معدنیات دي د یې په سمه طریقه کارولو سره د قبایلیانو لپاره د کار روزګار ذریعه هم برابره کړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د دوی ستونزو د هواري په لړ کې کار روان دي او یو تحصیلدار یې د دوی د شکایتونو اوریدلو لپاره مقرر کړی دی. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سولی وزیرستان تحصیل شوال مسعود قبالیون د لس کاله کډوالۍ نه د وروستې خپلو کلیو کورونو ته بیرته رسېدلی دي. دا قبالیون ویي چې هیڅ سره پاتې نه دي، په ړنګ و تنګ شه به ژوند څرنګ تېروو. شرادم خان ویایي
نه یمې شپله کاشه سکولي نشته، نه اسپتالي نشته، روډي نه خروب دي. چې د شاول څومره مېلې دي دا غوډه مکمل ختم شولې. وس ته میشته رادا مهرباني وشي چې میشته د روډي نه هتیر شي او چې د شاول څومره خلک ته داخلتا دا روډینا هتیر شي او فاس تنظیم دا وشي او د یب کنکشن نه دا ورته ولاګی شي. د میش په لاکه غټ مدنیات پرته دي، دا مهرباني دا وشي چې د امیلیار لیکا دا خلاص شي، چې دا مدنیات رو وبسي او میش په وطن ته خلاص شي.
یو بلکې بایلی میدان خان زیاتوي
د میش په وطن باندې شي کې ما تور اٹاکل بدلی د تا په بار بو دا شي کې ما دون مل استا دا نه د وس دین کې جی استا دا پښه یمې پټون ولې ار شړنګ شوی دي. اگر د ناور درا در شوی دي هغه میش نه پرې دی. الله دې پورا
پولیٹیکل آفیسر محمد شعیب خان خبر
ریٹرن کے دو نو ڈٹول نہ آخری ریٹرن دا شوال دا شویر نو لازمی خبر دا شوال چکم نے ڈیر مودینا دلتے کے ستر کی اتی کارونا نری شوی کے خلق تا دا روڈ مسالہ دا نو روڈ شنگل ٹریکس بورتا چولے کی دو بو مسئلہ بحل کی گی. واقعی چکم دے سکولونا او ہیلتھ ڈسپنسریاں نوی اغا بندی وی یاد نوی نو دل تکی کوئی نو منگ با نوی را ورو چکم بندی دی نو اغا با چکم دے منگا شورو کو خورم بیدل منگا شوال تخپل یو تحصیلدار نامینیٹ کرے رے چھتا شوال سم سلی وی چا اغا ڈائریکٹ دا اغا تحصیلدار پا ذریعہ بانے منگ ترا رسی او اغا منگا دا اغا تحصیلدار پا ذریعہ بانے حل کو.
محمد شعیب خان دے شوال دے مدنی دولت خصوصی ذکر وکا ادائے جواتا کڑا چھ دغا دولت پکار راوستای شي بیا به د ځایي قبایلانو تقدیر او د سیمې نقشه ورسره بدله شي. بل لور ته د شوال قبایلانو غوښتنه وکړه چې د مدنیاتو لیزونه دې د قوم د مرزۍ نه بغیر هیچا ته هم نه ورپنومه کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په برتانیا کې د کرکټ د لویو اتو لوبډلو ترمنځ چمپیئنز ټرافي په نوم سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ به د جون تر 13 روانې وي چې پکې ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کېږي. د چمپیئنز ټرافي په نوم د سیالۍ د کرکټ د نړیوال جام تر سیالو وروسته دویم ځای لري او ډېرې مهمې ګڼل کېږي. دا سیالۍ تیر ځل په 2014 کال کې شوې وي. تفصیل د ګولیاس په رپورټ کې دی.
د آی سی سی چمپیئن ټرافی لومړی ټورنمنټ په 1998 کال کې شروع شوې. په هغه وخت کې دې ته یې آی سی سی ناک آؤٹ ټورنمنټ نوم ورکړی و. دا مقابله هر دوه کال وروسته کېږي. د چمپیئنز ټرافی لومړی ټورنمنټ په بنگلاديش کې شوې و او جنوبي افریقا په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز ته په 4 وکټو ماتې ورکړې وه. د آی سی سی ناک آؤٹ دویم ټورنمنټ د کینیا په نیروبی کې په 2000 کال کې شوې وو. د ټورنمنټ په فائنل لوبه کې نیوزیلند لوبډلې هند ته په 4 وکټو ماتې ورکړې وه. په هغه وخت کې نیوزیلند لوبډلې په لومړي وار د آی سی سی سیالۍ وګټلې. په 2002 کال کې د چمپیئنز ټرافی نوم بدل کړ شو او دې ته په رسمي توګه آی سی سی چمپیئنز ټرافی نوم ورکړو. د هغه کال سیالو کې 100 لوبډلو برخه اخیستې وه او په سریلانکا کې د ټورنمنټ مقابله شوې وې. د فائنل لوبه د باران له وجې متاثر شوې وه، ځکه هند او سریلانکا دواړه په ګډه چمپیئنز ګرځول شوي ول. د 2004 کال چمپیئنز ټرافی سیالي په انګلند کې شوې وې. په هغه سیالو کې د امریکا لوبډلې په لومړي وار برخه اخیستې وه. پاکستان ته په سیمی فائنل کې ویسټ انډیز ماتې ورکړې وه. فائنل لوبه د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ شوې وه چې د برایان لارا په قیادت کې ویسټ انډیز د هغه کال سیالي په خپل نامه کړې. د 2006 کال ټورنمنټ په هند کې شوی و. د ټورنمنټ په فائنل لوبه کې آسټریلیا لوبډلې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه او په لومړي وار یې چمپیئن ټرافي وګټله. د 2008 کال چمپیئنز ټرافي مقابلې په پاکستان کې کیدونکې وې، خو د امنیتي وجوهاتو له وجې وځنډول شوې او بیا په 2009 کال کې د ټورنمنټ مقابلې جنوبي افریقا ته منتقل شوې. د ټورنمنټ په فائنل لوبه کې آسټریلیا لوبډلې انګلند ته په 9 وکټو ماتې ورکړې وه. د 2013 کال چمپیئنز ټرافي په اړه آی سی سی ویلي ول چې دا به آخري ټورنمنټ وي، خو په 2016 کال کې دا پریکړه واپس واخیسته. خو چمپیئنز ټرافي د 2 کالو پر ځای په 4 کالو کې د منعقد سولو فیصله وکړه. د 2013 کال چمپیئنز ټرافی مقابلې په انګلند کې شوې وې. په فائنل لوبه کې هند لوبډلې انګلند ته په 5 رنزونو ماتې ورکړې وه. اشوین 6 ان دی بانک، ټریډول مسز، پونی مسز، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، انڈیا وین دی چمپیئنز ٹرافی ایز انگلینڈ کیپیچولیٹ، اٹ واز دیئر گیم انگلینڈ، بٹ اٹس بین ا ٹریمینڈس بولنگ. د 2018 کال چمپیئنز ټرافی کې اته لوبډلې برخه اخلي، خو پکې ویسټ انډیز کوالیفای نه دا کړی. د چمپیئنز ټرافی لوبي د برتانیې په لندن، برمنګهم او کارډیف کې کیږي.
The winners of the Champions Trophy 2013, India.
د سپورټس یا د لوبو د په اړه تاسو د ګل ایاز دا رپورټ اوریدلو. د سرګودي ګل افشا تاریخ هغه ځوانه ده چې په 40 ورځو کې په موټر سایکل د ټولې خیبر پښتونخوا سفر کړی دی. 24 کلنه ګل افشا سافټویر انجینیر ده او تر دې مخکې هم بایسیکل چلونه کې ریکارډ جوړ کړی و. له ګل افشا تاریخ سره مرکه لرو چې په سر کې ترې پوښتل شوی په موټر سایکل کې د پښتونخوا د سفر مقصد یې سو. ما پرستو کې د یو قومي ریکارډ جوړولو کوشش کړی دی چې په موټر سایکل په 40 ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې ګرځېدلی یم. د خیبر پښتونخوا په اړه هم بهر او هم په پاکستان کې دننه یو منفي تاثر جوړ دی چې هلته ترهګري د ښځو تاکونه نه ورکول کېږي. نو ځکه د خپل سفر لپاره ما د خیبر پښتونخوا انتخاب وکړ چې تر ټولو سخته سیمه ګڼل کېږي. زما مقصد د امن پیغام ورکول و. ما ټولې نړۍ او پاکستان کې دننه دا سرګندول غوښتل چې خیبر پښتونخوا هغه شان نه ده لکه څنګه چې ښودل کېږي. پښتانه ډېر پورم نه خلک دي، نو ما دا ښودل غوښتل. د پښتنو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی روایت پسند دي. نو تاسو ته څه مسله خو مخې ته رانغله؟
میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا،
مجھے ویسے جانے سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ ڈرایا تھا.
زما تجربہ خودی رکھا ہوا تر تک مخ کی خل کو ڈیرا یار ولیم زکا چی ڈی آئی خان کو ہٹ بنو اور لدا سسی مو تیرا شوی ہم چلتا پوزی کاروایا نے ہم شوی دی خما ڈیر امن الی دلو ڈیر مل مدوس خلق ہوا اور زمائی ڈیر خیال سات لو
اور بہت زیادہ ہاسپٹیبل لوگ تھے اور لوگوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا.
دا سفر تا سوزان تا خپل برابر کڑیو کنا چادر سرا سمرست ہم کڑیو.
اصل میں گورنمنٹ سے سپورٹ لینے کی بہت کوشش کی تھی, دو مہینے میں نے رابطہ کیا.
ما ته حکومت ملاتړ حاصلولو لپاره ډیر کوشش کړو. دوه میاشتې مې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره رابطه وکړه, خدای پس د حکومت لخوا راته سوونه ویل شول. نو بیا مې خپل هر څه وکړل او په خپل خرچ لاړم. بیا ځینو شخصي تنظیمونو زما مرسته هم وکړه. ما غوښتل چې په دې سفر یو دستاویزي فلم جوړ شي, نو ځکه ما له پروډکشن کمپنیو سره رابطه وکړه. زما دا خیال و چې دا ټولې هڅې باید ریکارډ هم شي. نو هغه هر څه ریکارډ شوي دي او په څو میاشتو کې به یې خپرو. تاسو تر کومو سیمو تیرا شوی او تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ شو؟
سب سے پہلے اسلام آباد سے پشاور, پشاور ٹو بٹخیلا, بٹخیلا سے چترال,
چترال ٹو لاول, اسلام آباد نہ پیخور, دا پیخور نہ بٹخیلا, ترا غزایا چترال, لا چترال تر مستور, دا مستور نہ شندور, بیا واپس مستور, دا مستور نہ بونی, بونی نہ چترال, بیا دا چترال نہ بمبوریت, دا بمبوریت نہ سوات, سوات نہ تر کالام, دا کالام نہ بشام, بشام نہ بالاکوٹ, دا بالاکوٹ نہ ناران, ناران نہ ہری پور, دا ہری پور نہ ڈی آئی خان, دا ڈی آئی خان نہ کوہاٹ, بیا پیخور واپس اسلام آباد. زب دا ہو لارو تلیم چپکے پم کے نو ڈیر خارو نہ ہومول ٹول و خیستہ راتا کالام خارش چی دو بو رنگی ما پا شمالی علاقوں کے تر اسا نے دلی دلے
کالام کا جو پانی تھا ویسا رنگ میں نے آج تک نہیں دیکھا پورے نارتھ میں.
پدا ہو لارو تلو کے سے مشکل خدرتا پیخنا شو,
کیونکہ میں آج تک کبھی پتھریلے راستوں سے نہیں گزری اور کافی ہائٹ پہ تھا. جس طرح کا لواری
زمخ کے پڈبری نظم کا نام تلے اور داغسی میں اچھا تھے ہم وے لکا دا لواری نہ تر شندور لارا ٹولا کچوا نو زما رفتار بدل سو او شلو نا اڈو زیاتی دونا نو زب اکثر راپرے وتم پا موٹر سائیکل زما وڑی حادثے ہم شوی دیا اور یو پکے کافی لویا ہم وا دویم مت دا ہوا دا بدلون لاملا مشکلات را پے خول پا شندور کے واورا وا پا لارا کے بچر تباران و بیا یو زلی سدا ڈی آئی خان سخت گرمی تلاڑم نو دغا بدلون پا ما کافی اثر کڑیو.
اچانک سے میں گرمی میں آگی, ڈی آئی خان جیسی سخت گرمی, تو یہ کلائمیٹ سڈن چینج ہوتا تھا, یہ میرے اوپر اس نے کافی اثر کیا تھا.
پتنہارا کلیم یا وش بتر گیری, یا وش بتر گیری گارا کلیم. شبنم رنگ فنیما, شبنم رنگ فنیما, پتنہارا کلیم یا وش بتر گیری, یا وش شبنم رنگ پنیما. پشندو جی ختم لتا نا خبر نا آیا, پشندو پگلارا کلیا شبنم رنگ پنیما, شبنم رنگ پنیما, پتنہارا کلیا
نشتا.